السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې 15 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام لرو خو لمړی په 15 دقیقو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو سربېره او دوه راپورونه هم درته خبرو د مهم خبرونو سرټکی جرمنی نن یو ډله افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولې دي. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی و او زیات مالی تاوان یې رسولی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتیجه په وخت اعلان کړي او ترکی پوځیان به ژر د سوریې د ازادۍ اردو په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. پوره خبرونه جرمنی نن یو ډله افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولې دي. د جرمنی خبری آژانس ډی پی وای نن چهارشنبه 43 افغانان وختي کابل ته رسیدلې دي. دا 28 ډله افغان پناه غوښتونکي وو چې له جرمنی بیرته افغانستان ته استول شوي. د 2014 کال دسمبر او 16 افغان پناه غوښتونکي له جرمنی استول شوي دي. په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات موجود دي، ځکه د دغه کار مخالفینو په باور په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانان په ورستیو لک تر لګه 15 کلونو کې جرمنی ته پناه وړي، خو لډلې لزګونه کسان په دې برتر ایستل شوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتن لیکونه او قضیه رد شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,568 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوي. وروستی برید په ننګرهار کې وړ مورس شوی و چې پکې د یو ماشوم په ګډون لک تر لګه 10 ملکیان وژل شوي وو. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی و او زیات مالی تاوان یې رسولی دی. دا خبره د کابل امنیه قمانداني ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
خیر نو وخت بسیار ما ارسلات سوزی بسیار طول کشیده بود، چون ضرور پلاستیکی بود بیشتر بسیار با مشکل ما کردیم را. حتی دو اطفای ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
خغلی فرامرز ویل په تیمورشاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستلی و او وروژونکو ته سخته تمامه شو چې دغه اور مړ کړي. د کابل د پولیسو د ویان په خبره په دې پیښه کې څوک مړی یا ټپیان شوي نه دي، خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالی تاوان اوښتی چې دوی جزئیات وروسته بیانوي. د کابل د لومړۍ حوزې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي، خو ویل کېږي ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانۍ دي او سم محافظتي سیستم نه لري. په دې سیمه کې مخکې څه هم څو واره اور لګېدلی و چې ګڼو دوکاندارانو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه پر وخت اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مالویش لمخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتیجه باید د میزان یا تلې په وشتمه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و له بایومتریک دستګاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د ابتدایي نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څېړنې پیلېږي چې تر بشپړېدو وروسته به د ټاکنو نهایي نتیجه د عقرب په 14 اعلان شي. ترکی پوځیان به ژر د سوریې د ازادي اردو په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د جمهوري ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین آلتون نن دغه خبره کړې ده. ترکیه غواړي د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. دا عملیات د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندې سیمې رامنځته کول دي. د دغو عملیاتو مشري د کردانو په غاړه ده. انقره وایي له دې خوندي سیمې هدف دا دی چې د سوریې 2 میلیون پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3,600,000 سوریایانو د جګړو او ناامنیو له ویرې له سوریې نه ترکیې ته پناه وړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي و د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې او یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیې ته ګواښ هم کړی و. د سوریې په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته للی دیم. سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې ته خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د مجلس په څیړنو کې چې د د استیزا په اړه به وي ګډون نه کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ لیکلی دی چې د ولسمشر د استیزا تحقیقات ناقانونه دي او هیڅ اساسي قانون او هیڅ قانونی اساس نه لري. خو د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې مشرې نانسی پلوسی ویلي دي چې د ټرمپ اداره به له دوی سره د همکارۍ د نه کولو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. د امریکا د ولسمشر د استیزا په اړه باندې د تحقیقاتو امر د امریکا د استازیو جرګې رئیس نانسی پلوسی څه وخت مخکې په دې خاطر ورکړی و چې د دې په خبره د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ټلیفوني مکالمې جزئیات راوتی او د هغې په خبره ل زلینسکی په دې ټلیفوني مکالمه کې غوښتل شوی و چې د جو بایډن د زوی په اړه باندې معلومات حاصل شي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې دنده درلودله. وروسته د اوکراین ولسمشر ویلی و چې په دې اړه باندې د هغه په ادارې هیڅ کوم فشار نه دی وارد شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو د ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمونیست ګوند د سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیز ولګوي. تر دې یوه ورځ په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړل شوي. په پام کې د څو ورځې وروسته د امریکا او چین تجارتي هیاتونه په خپلو کې پر ګمرکي تعارفو خبرې وکړي. خو د دغو بحثونو د نتیجو په اړه توقعات ځکه کمرنګه شوي چې د دواړو لوریو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت وسله هغه د خبرو وکړه چې په هلمند کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کړي. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وی پر وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 28 سیوه و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زیتیر شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دی ساتل کیده. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي هر ډله اوسیږي له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلوال طالبان له نږدې 30 کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي. خو وسلاولو طالبانو له القاعده او نورو افراطی ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه ندی تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غوړو د وجل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سی بي. د لانګوار ژورنال خبرونه په حواله د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وجل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګوار ژورنال خبرونه په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاستو هم اجمل تورمن د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
ویسخ پلوکی ورسپانی په خپل سر مقاله کلیکلی د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستونزې سره مخ ده. د بایومټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملوک کمپنۍ له جرمنی نه انجینران ورته راوختي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکران له خوا د هکېدو هڅه شوې. ورسپانه لیکي دا پیښې د بیسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهی ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کیدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع کاری، خو په خبرې له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسیدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواک ورسپانی د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی چاودنې پاړه لیکلي کوم چې درویش محصلان په کټاپیان شوي. په سر مقاله کې راغلي د پیخي مسولیت چانه دی اخیسته، خو حکومت د طالبانو کار بللې دی. سر مقاله لیکونکي لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې خوونکي اوسي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسولانو له همکارۍ پرته شونې دی؟ ملیار من خپلواکی ورسپانی بیا په یوه بیلی موضوع سر مقاله لیکلی ده. د ورسپانی په سر مقاله کې راغلی چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره لدی چې د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګري ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورسپانی په باور القاعده ډله هم په دغه ملاتړ کوونکو کې شامل ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټه عملیات پلان کړی و. په سر مقاله کې وړاندې راغلي کچیر طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کوم ژمنه کوي عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنگي مټی پریش.
مننه چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام خبری برخه مو واوریدله. اوس لږمنی سره سم د پښتو موسیقي د پروګرام وار رسیدلې او مجا بارخیل او تمنا وحیدی به د کابل استودیو نه دغه پروګرام په ژوندۍ توګه وړاندې کړی.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
السلام علیکم دوستانو، بیا هم خرغلاست د ازادي رادیو د سندرو میلمانه.